آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي په چپو کې د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه وروستی راپور وایي، په روان میلادي کال کې به د هیواد نیمایي نفوس شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړوي. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې ویل شوی چې شاوخوا 1.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر د خوړو له ناامنۍ سره به مخ شي. د اوچا راپور ښیي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د سختې لوږې کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د دې وضعیت د خرابولو یو له مهمو عواملو څخه د کډوالو د راستنېدو لویه څپه ده. په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 5 میلیونه خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 2.5 میلیونو څخه ډیر خلک هیواد ته راستانه شوي. ډیری دا کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو او محدودو مالي سرچینو کې ژوند کوي او بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په عین حال کې ملګرو ملتونو او ورسره شریکو بشري سازمانونو د 2016 کال لپاره افغانستان کې د 1.5 میلیونه خلکو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. افغانستان اوسمهال د یو لړ ننګونو لکه اقتصادي فشار، د کډوالو لویه کچه راستنېدنه، د خوړو ناامني او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د ازادۍ په چپو کې په دې خبرونه کې د اوسني اوضاع د مدیریت په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر هدف مختار، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور. ټولو ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له کډوخیل صاحب څخه وکړو. اغلې کډوخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او ترنوای تاسو ته او محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته مهرباني.
د ملګرو ملتونو ریپورت مو واورید، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره اړین او نازک دی؟
واقعا د افغانستان اوسنی وضعیت قابل د تشویش ده، خو متاسفانه په د اوسنی حالت کې اوسنی واکمنان هم په دې موقف یا موقعیت کې نه دي چې د بین‌المللي ټولنې څخه مرستې وغواړي، او همدارنګه په بین‌المللي ټولنه کې وضعیت په داسې حال ده چې دومره نور لومړیتوبونه لري چې شاید افغانستان هغوی لپاره لومړیتوبونه لري، او په زمن کې داخلي هغه مسائل دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړله چې هغه د روس سره مبارزه کول واقعا یو کار ته ضرورت دی. مثلا اقلیمي تغیرات چې راغلي او افغانستان یې بد رقم متضرره کړی دی، همدارنګه مثلا په داخل د وطن کې اقتصادي رکود سره مملکت مخ ده او هیڅ نوع فعالیتونه یا سرمایه ګذاریان نه کېږي. له وطن څخه فرار د مغزونو او فرار د سرمایې صورت موندلی دی. همدارنګه هغه پالیسیانې چې طالبان په وضع کړي دي، یو تعداد هغه موسسات چې غوښتل په افغانستان کې کار وکړي او خدمات عرضه کړي، هغوی هم په تنګ شو او مملکت یې پرېښود. نو واقعا قابل د تشویش ده. مشکل همدا ده چې هیڅوک دې ته متوجه نه دی چې افغانستان کې چیرې یو هغه پیسلغ آخرین صفحه ده. بحران ته داخلي کې د کنټرول به خورا ډېر زیات مشکل وي، نو او دنیا هم په هغه اندازه چې باید تعهد ولري او مرسته وکړي، هغوی کوم ځانګړی تعهد نه لري او اندازه مرسته کوي هم په هغه اندازه چې باید واقعا وکړي نشي کولی. نو اوسنی وضعیت خو به ښه وضعیت نه دی، اما زه د پایله نه ډېره زیاته ویره لرم.
زه هم اغلی کډوخیل، کله چې داسې راپورونه اورم ماته هم اندېښنه پیدا کیږي. بلخوا له هیواد هم دنن له افغانستان هم خلک تلیفونونه کوي، زنګونه وهي، د مرستو غوښتنه کوي. شاید تاسو به هم خبر یاست. په دې اړه نورې خبرې هم کوو. همکار می وای چې رامیسپور صاحب هم موږ سره وصل شو. ډاکټر صاحب مختار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی موږ سره په دې خبرونه کې استی. ډاکټر صاحب مختار راګ می اوري؟
بله سرور صاحب سلام و احترام تاسو وړاندې کوم که زموږ تاګ زموږ راګ لري تاسو
وو تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوزاده هته رسیدلې ده چې د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه خلک بشري مرستو ته اړ شي؟ مهرباني.
اول خو تاسو ته سلام او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او شریف ولس ته زما باور دا دی کله چې د افغانستان اوسنی واکمن نظام نه وړي چې او ملي میکانیزم مونتاژ سی او افغانستان د نړیوال انزوانو وباسي د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، دا هم یو اساسي او بنیادی دلیل دی. د بل اړخه ګورو چې په ملیونو مهاجرین افغانستان ته راغی، در حال دا دی چې دولت او اوسنی دی فاکتو نظام د توان هم نه لري، سره له دې چې مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي، خو دوی وشو توانېدلې په ځینو ځایونو کې ځینې خلکو ته ځکه یو خیمې ورکړي. په نړیوال سطحه نړۍ د افغانستان په هکله په ستراتیژیک لحاظ بې تفاوته نه دی، خو په بشري لحاظ د لپاره چې په اوکراین کې او ځینې نورو مسایل نړۍ نورو برخو کې مشکلات ته د افغانستان په هکله زیات توجه نه لري. دا اوسنی واکمن لپاره ضرورت دی دا دی چې تر ټولو د مخه د غرب سره د خپل روابط کې تجدید نظر وکړي، یعنی زموږ روابط د اروپا سره او د امریکا سره حیاتي، اتمی، قطعي، د بقا او د سلامت لپاره مفید دی. دا هم مه هیروئ چې ډیر بشري مرستې ستراتیژیک اهداف هم ځان سره لري، او هغه ستراتیژیک اهداف په هر مرسته کې دوی سره وي چې دوی څه غواړي، د نظام نه څه غواړي. او متاسفانه طالبانو د لاسه ډېر داسې مؤسسات او دفاتر دي، هغه دوی خپل کار یې پریښی، دفتر یې پریښی. همدا اوس وګورئ په زرګونو ښځې چې هلته په ملل متحد کې یا په نورو نن ګورمنټل اورګنایزیشن این جی او کې کار کول، هغه طالبانو اجازه نه ورکوي. هم داسې د دوی هغه پرمټې هم محدود کړی. په دې لحاظ اوسنی نظام دی دا ومني چې افغانستان په یو ډېرو بدو شرایطو کې دی، افغانستان د ته ضرورت لري چې باید وژغورل شي پرته له تعامل او تفاهم څخه، خصوصا د غرب سره. زه فکر کوم دا انزواد به د افغانستان لپاره او د افغانستان د مهاجرینو لپاره او د خلکو لپاره به یو خطرناک واښ شوي.
مننه ډاکټر صاحب. خو کابل کې حاکمیت وایي چې دوی نړیوالو سره د اړیکو او د تماسونو کوشش کوي، په دې وروستیو کې وویل چې له امریکا سره د تماسونو په برخه کې هغه د بندیانو موضوع ده، او زبیح الله مجاهد دا هم ویلي دي چې په دې اړه خبرې روانې دي. دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې رابط وساتو.
زما باور دا دی چې دوی څوک دي، دوی خود ځان ته اول یو تعریف پیدا کړي. آیا دوی د افغانستان د ملت استازی دي؟ آیا دوی د افغانستان د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تعین شوي؟ آیا د کوم شورا یا د کوم لویه جرګې په نتیجه کې دوی راغلي؟ آیا د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي؟ په دې لحاظ تر ټولو د مخه دوی باید خپلو ملي ګټو لپاره یو تعریف پیدا کړي، د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې او زموږ د ملي قوانینو تر سوري لاندې هم، تر هغه وخته پرې چې تاسو مشروع نه یاست او یو ملي اجماع په نتیجه کې مو ځان ته لاره نه غوره کړې او ملت نه انتخاب کړی، ستاسو استازیتوب په نړیوال کچه نه محترم دی او نه مقبول دی. دویم دا دی چې نړیوال افغانستان په رسمیت نه پیژني، طالبان په رسمیت نه پیژني. د طالبانو کړنه وړنه د نړیوالو قوانینو په مخالفت قرار لري، د ښځو سره دوی ستونزه لري، د نجونو پوهنتون او ښوونځی لري. ټول دغه مسائل د افغانستان د ملي ګټو مخالفت او تضاد کې قرار لري. کوښتنه مو دا دی که طالب غواړي چې افغانستان بقا ومومي او د دوی یو دیفکتو نظام، یو ملي نظام خواته لاړ شي، غوره دا دی چې نړۍ سره د تعامل ژبه اختیار کړي. بس
مننه. په داخل کې طبعا د پالیسۍ مشکلات شته. رابسو اصلي موضوع ته، رامسپور صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستې.
سلامونه هیله کوم زه په خدمت کوم تاسو ته درنو ملمنو ته واوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون خپل نوی راپور خپور کړ د افغانستان د وضعیت په اړه. په دغه راپور کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په ځانګړې توګه ویلي دي چې شاوخوا 12.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر با د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. رامسپور صاحب د خوړو ناامنۍ کې د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د تعریف لخوا راته توضیحات ورکړي چې دوی د خوړو ناامنۍ ته کومې درجه لري او څه تعریف ورته لري. مګې په دې خبرونو کې ډیر تکرارو وایو وړو دغه موضوع یو څه نور هم روښانه شي هم موږ ته هم ګرانو اوریدونکو ته هم په دې باس کې نور هم پیوږیږو. استاد مهرباني.
مننه. اول خو د راپور په ارتباط باید عرض وکړم چې دا خو ډیر اړین دي چې بین المللي مؤسسات خصوصا ملګرو ملتونو پورې اړوند مؤسسات وختن په وختن د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خپل گزارشات او تحقیقات خپروي. دا ډیر اړین دي او دا د قدر وړ کار دي ځکه چې دا راپورونه او دا مستندات ټول مستند شوي اعداد او ارقام دي چې په دې هر یو عدد تر شا یو مصاحبه پراته ده یو گزارش پراته ده. نو په دې اساس د دوی د کار نه زه اول تقدیر کوم. بل خدای دې چې دا گزارشات چې تاسو له خوا هم دلته لا تقویه کیږي د دغه برنامه لاره دا هم ډیر مهم کار دی ځکه چې د خپل یو ډول دادخواهی ده د لپاره چې نړیوال متوجه سي او موجوده چارواکي متوجه سي د عمق په فاجعه باندې چې په افغانستان کې نن سبا سره روان دي. را به شو تاسو پښتون ته چې دغه د اوله سرشار سلور میلیون کسان چې دوی واقعا د خوړو د ناخوندیتوب سره مخامخ دي دا د بین المللي مختلفو مراجعو یا بشري کومکونو د مؤسسات لخوا په څو کټګوري غانې وشل شوی دي. یو کټګوري هغه دي چې دوی ډیر په اوچت کچه په خطر باندې واقع دي او تقریبا په افغانستان کې فکر کوم چې 200 ولسوالۍ کې خلک نشته چې دوی په دغه یو حالت کې ژوند کوي چې یعنی په ډیر اړین حالت کې دوی ژوند کوي. دوی لاسرسی نه لري، دوی کار نه لري، دوی وظیفه نه لري. په دوی کې مثلا خزه انجینران شامل دي، په دوی کې مثلا هغه کسان چې د معلولیت لرونکي دي دوی شامل دي او د دوی کمیت هم ډیر اوچت دي. نو دوی په اساس په دغه کټګوري کې ډیر به توجه وسي او دوی هغه کسان دي چې واقعا ضرورت لري که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی د مړینې احتمال هم شته.
نو دې ته غذایی ناامنی وایي، یعنی یو کس یو کورنۍ چې د سبا او بیګا ونه لري د موږ د وطن په وطني اصطلاح هغه په دې کټګوري کې شاملېږي. هغه په ډېر هغه جدي برخه کې راځي که
څنګه؟ په جدي بڼه هغه کسان دي چې دوی که دوی ته خواړه برابر نه شي دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. او یو کټګوري بولې چې مثلا هغه کسان دي چې که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی وضعیت خراب پاتې کیږي یا خرابېږي، خو بیا د مړینې احتمال نشته. مثلا تاسو فرض وکړئ 3.1 میلیونه ماشومان دي چې دوی د 15 کلونه لاندې عمر دي او دوی په سوی تغذی هات باندې یعنی په همدغه کټګوري باندې دوی راځي. بیا د دې پسند کې مونږ 900 او 2000 نور کسان لري چې دوی عادي سوی تغذی لري. عادي سوی تغذی یعنی د مړونی کچه پورې نه رسیدې. متاسفانه چې کچیر کومک دوی ته ونسی بیا دوی همدغه د بل درجه ته نه اول درجه ته چې ډیر شدید درجه ده هغه کټګوري ته باید داخل کیږي.
پر راپور کې دا هم ویل سی وی دی چې د نړۍ په کچه یوازې سودان او یمن دي چې د بشري وضعیت له اړخه نسبتا افغانستان ته بدتر وضعیت لري.
یقینا.
مننه رامسپور صاحب. رابشو سفیر صاحب ته اغلی کړوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې اوسنۍ وضعیت چې رامنځته شوې آیا رښتیا هم مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت پالیسي هم د وضعیت په ناوړتوب کې څه ونډه لري کنه؟ مهرباني.
طالبان خود د ټول وضعیت کاملا مسؤلیت لري ځکه چې ځینې پایلې یا واقعي کبي اما دغه لپاره یو وال کاری تیمونه یا مسلکی کسام په کار دي چې هغه وضعیت سره مبارزه کړي، لکه د طبیعي پېښې چې دي که اما بیا هم دغه ملامتیا طالبان ته راځي چې مثلا دوی کله هم داسې مسلکي کسان ونه ګمارل یا کار ونه کړل چې مثلا هغوی سره څه رقم په ډېر مسلکي شکل باندې برخود وسي، یا هغه مثلا مدیریت سي، یا داسې دوی نن په هغه وضعیت کې دي چې لوجنیان نه وکړل شي چې څنګه د کومکونه غواړم، دا د اقلیم بدلون لپاره پیسې ډېرې زیاتې موجوده دي چې افغانستان کولی شي چې یو له مستفیدینو څخه اوسي، کې هماغه وړتیا موجوده نه ده چې هغه پیسې لاسته راوړي که نه، یا د بې ځایه شوي خلکو سره مثلا څه رقم برخود وسي، یا د مهاجرین چې بېرته راغلي، ځکه چې له اول نه چې وزرا ویل چې موږ خو چاته د ډوډۍ وعده نه ده کړې او دا د موږ مسؤلیت نه ده، دوی د خپله الله ته بغاري وایي کېدای بالکل دغه د هغې خپله همدا کلمه ده، کله چې دوی له دې نه اوږه خالي کړې پس همدوی مسؤلیت لري. یا مثلا په سکندري ممالکې کې یو چا قرآن کریم ته توهین وکړ، بس یو معصه چې څومره کاله په افغانستان کې خدمت کړی هغه یې ته بدلېدلو ته مجبوره کړه، نو دا دغه پر څه اعتبار درلوده؟ ان سې دوی دومره په دې مسله باندې فکر نه کوي، نه پېکم چې دوی افغانستان مولا سره څه دښمنی لري. لومړی دغه بسپوسه چې نه د پرنه وکړه چې مثلا افغانستان په کوم وضعیت کې ده، زه غواړم په دې باندې خپل عمل وکړم. لومړی د تاسو یا د تاسو درې مرحلې ډېرې زیاتې مهمې دي چې یو هم د پېښلار د اندېښنې یا د خطر مرحله ده، یو د بحران مرحله ده، یو د جنسی مرحله ده، یا چې په دې کې مثلا د خپل د قحطي مرحله ده، د امرجنسی هغه استرادي حالت، بیا مثلا هغه د قحطي مرحله ده. ان افغانستان قحطي خو روان ده، لا څوس په قحطي کې نه ده داخله شوی، ما ترې چې زه له پالې نه زیاته ویره لرم، او تاسو ذکر وکړه چې یمن دی یا سودان دی، ان افغانستان روان ده مګر قحطي ته. ان اوس افغانستان مختلف برخې په مختلفو وضعیت کې گرفتار دي، بحران خو عمومي روان دی او شته دی، او اضطراری حالت کې هم دی داخله شوی دی. ان افغانستان بیخي ورته نږدې ده، او خدای مکړه که چیرې قحطي ته داخله شي نو بیا به مړینه ډېره پورته روان لري. نو ځکه وضعیت ډېر قابل د تشویش ده، او بدترین حالت ته روان ده چې بیا هغه حالت مدیریت کول نو بیا هغه خورا ډېر یو لوی تعهد، لوی کار غواړي، او د دنیا یو ځانګړې توجه غواړي چې څنګه د انسانان دغه پیسله ژوند وسغوري. بیا دا سوی تغذي مسله نه ده، د ضعیفي و د ناتواني و د دا نو بیا هغه رقم ده چې په هر ورځ کې به څو نفره بیا مړینه کچه بیا ډېره پورته ځي. یعنې اوسنی حالات په مختلف ټیټو په ټول وطن کې بحران او یو وضعیت حاکمه ده، او قحطي خواته موږ روان یو چې هغه وخت بیا مړینه ډېره پورته ځي، او کورنۍ به د څو ورځو لپاره بیا ډوډۍ نه لري، هغه وضعیت ته افغانستان داخلیږي. نو په طالبان د دې ټولو مسایلو لپاره مسؤلیت لري، ځکه دوی مسؤلیت لري چې دوی هیڅ نوع تدابیر نه دي غوره کړي او نه په فکر کې دي، فقط ورته شار بیا موقعم چې اوسې بیا تجاران ته چې بیا تاسو باید په کومه کې مرسته وکړي. داسې دوی خپله څه کولی شي په باره کې دوی کله هم خبر نه کوي، اساسي مسؤلیت نه کوي. یا ټول مصارف تاسو بودیجه کې وګورئ چې فقط په نظامي بخش کې چې ټول ورځ هم دا توپه کې د خلکو په غاله کې راچولي، خلک قرباندې تهدید وي، داسې د خلکو لپاره کار مسله وي، دا لپاره مثلا د صحت لپاره کار وي. چې تاسو وګورئ چې حتی نن سبا دوی روان دي توجه کوي چې د شرعي لحاظ یو نارینه کولی شي په مثلا صحت چې خرابه شي، دوی ښځې دوی حق لري هغه محرم د مداخله دی وکړي. یعنې ښځه د نور تعلیم نه کوي، خو هغه نارینه ډاکټر دی، بیا دا یوه ښځه وګوري.
جناب سفیر صاحب، جناب سفیر صاحب، انتقادونه ډیر دي طالبانو په حاکمیت باندې، خو بیا هم سرل دي انتقادونو سرل دي چې په افغانستان کې هغه د افغانستان پانګې منجمد دي، بیا هم په مالی برخه کې یو څه مدیریت راوسته، افغاني په خپل ځای ثابت پاتې ده، قیمت نه ده کوم شوی.
او حال ځلې په دې چې موافقه نه مې مشکل هم ده، ګوري افغانی ولې ثابت پاتې شوی؟ ځکه چې افغان یو قدرت دی خرید نشده، بل داسې چې نور افغانی تولید شوی نه ده، چاپ شوی نه ده، سکلت چاپ نه خپل افغانی دومره محدود ده نو شواس افغانی سم نه پیدا کیږي ځکه پیسې خورس پوره زړیږي لبای نه ځي نو کار په پاتې دي نو غوښته ځکه دا ثابت پاتې شوی په مقابل کې ډالر زیات راغلی بازار ته نو ځکه دا توازن نه غاغه اصلي هغه نه ده یا د ثبات اصلي واقعیت هغه نه ده ثبات نه ده
دوی دا هم وایي چې پاکستان عملاً د موږ خلاف جنگ اعلان کړی سلګونه زره کډوال د خواته راسته نوي او سرحدات هم بند کړی
پاکستان خو مالم دا پاکستان په کله هم توقع نه شي چې پاکستان د افغانستان د ثبات پر ایکر شي طالبان اوس په ځندلي او هغه کتابونه چې دوی د پاکستان مدرسو کې لوستي په هغه باندې خط کش کړی چې اتمان دا یو درس معلومات نه او دل پر چې افغانستان داسې حاکمان وروزي چې هغوی به یوازې په سیخ لار لاړ شي په داسې لار باندې ځي چې هم ځان ته صدمه رسي هم ولس ته صدمه رسي مهم همدا ده چې دوی ولې د ولس په وړاندې باندې جنګ اعلان کړی افغانستان ته باید واقعاً ځانګړې توجه ته ضرورت لري افغانستان ته متخصص کارپوه کسان ضرورت لري د بحران خو په مدرسه کې دونه دي چې د بحران سره باید څنګه برخورد وشي او دا څنګه مدیریت کېدلی شي کاغه توزیع د مواد یی کاغه جذب د کومکونه یی کاغه کټګوریان یی دسته بندیان دی وضعیتی د کچبال سره ځینې جینه کې واسه دومره خراب چې قحطی خاطر روان دي او کله چې هغه د داخل شي بیا دې شي وای
مننه
نو دی باید خپل وخت باندې فکر وکړي او ورکړ نو ول سره دښمنی پریدي او ورکړ مسلکی کسان نه په کسان وګمري تر څو پرې وضعیت لپاره واقعي مدیران رامنځته شي
ډېر مننه اغلی کډوخیل ډاکټر صاحب مختار ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپلو عملیاتو لپاره په 2018 کال کې د 1.1 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده مخکې تاسو ویل چې اوسنی وضعیت کې اگر چې نړیواله ټولنه افغانستان ته توجه لري خو نور ناورینونه دی په نړۍ کې لکه د اوکرين موضوع یاد کړی د اوکرين مسأله څه فکر کوي چې نړیوال به ملګرو ملتونو ته دغه رقم برابر کړي چې له افغانستان سره مرسته وشي کنه ډاکټر صاحب مختار
مانه تاسو ما غاک لري
bale غاک د سفالرو مېرباني
ټول د مخه د غپښتنې د جواب ورکړي د قامت وخت راکړي د ګوندیانو په حق یو نظر ولرو طالبان کا په د باندې پوری او باید په هم شي چې ګاونډیان په غیر مستقیم ډول د دوی د نظام د تخریب لپاره لاسونه کارمفرلی دي همدا چې مهاجرین په زور د پاکستان او د ایران مخکل کیږي او په دوی باندې فشار راځي په دې معنا دی چې دوی غواړي چې د نظام متلاشي کی طالبان لپاره ضرورت دا دی او تاریخی ضرورت دا دی او د طالبانو تاریخی مسؤلیت هم دا دی چې تر ټولو د مخه ځان ته د مشروعیت لاره پیدا کړي هغه د په تاریخي لحاظ په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ افغانستان تاریخ ته وګوري کومه لاره غوره دی چې افغانستان د ملت مشروعیت دی واخلي او دغه مشروعیت کولی شي افغانستان او دوی له انزوانو وباسي دویم موضوع دلته نړیوال شاید خپل مرستې وکړي خو دا مرستې په دغه عمر پیمانه دوی نه لیږي اکثرا ملل متحد چې څومره پیسې ویلي یا څومره اعلان کړي هغه نه دی کړی بل موضوع چې تر ټولو مهم دلته دا دی چې کوم انجیو چې اوس په افغانستان کې فعال دی او کار کوي هلته هم طالبانو یا شزو ته حق نه ورکړي چې هلته لاړ شي په هغه دفاتر کې کار وکړي د شریعت نه خلاف تاسو کار مه کوئ ښه چې کارونه کې دوی ډوډۍ کوم ځینه وکړي چې کارونه کې دوی گزاره سره رقم شي همدا اوس په قندهار او هلمند او نیمروز او ننګرهار کې داسې کورنۍ دي چې خپل ماشومان خرڅوي او غواړي چې د افغانستان نه ووځي ځینې خلک په زرګونو خلک د ایران او د ترکیه په منځ کې په واورو کې ووژل شول معنا یې څه شی دی معنا یې دا دی چې طالب دې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي او دغه مراجعه هم د طالبانو لپاره هم د افغانستان د بقا لپاره او هم کولی شي د خپل رقیبانو او حریفانو سره په سیمه کې مقابله وکړي دویم خطرناک ستراتیژي چې دلته ده د صراحت او جرأت ویلې چې پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړه دی یو نیابتي استخباراتي جګړې سناریو دی چې دغه ځینې غربي ملکونه هم شاید ورو سره یو ځای شي او د طالبانو لپاره مفید نه دی کله طالب غواړي یوازینی لار د طالب لپاره دا دی چې د خپل ملت ته مراجعه وکړي تر څو چې دا که هر څه مونږ هم وایو نقد یو کو طالب خپل آس سپور دی او خپل آس نه نس نه را کوزیشي او د افغانستان ملت خوشتره نه مني بل چې که طالب دا اوس د افغانستان حالت ته تاسو وګورئ په دې شمې کې د اقلیمي وضعیت سره سم ډېر داسې راپورونه شتون لري چې ډېر خلک خپل ځان وژنه کوي. څو ورځې د مخه درې کسه کورنۍ په هلمند کې ځان ووژل. د دوی لپاره څه شی نه درلود. طالبانو مو غوښتنه دا دی چې د خدای او د قرآن مخ ته وګورئ او د افغانستان منافع ته وګوري په یو ملي اجماع منتخب خپلو ملي ګټو پر افغانستان وژغوري تر هغه وخته پرې چې یو ملي اجماع ته تاسو منتج نشئ او ځان ورسره وصل نه کړئ افغانستان به هم یو داسې ناورین خواته ویسي چې بیا به په افغانستان کې 40 کاله نور هم جګړه وي او طالبان کولی شي همدا اوس دغې جګړې مخه هم ونیسي او د نړیوالو سره ښه روابط ولري.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار رباسو. استاد رامسپور ته استاد محکمې وویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روان کال کې د خپلو عملیاتو لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه دومره رقم به ترلاسه کړي او که نه؟ او بل دا چې مخکې په دې هم بحث درلود که تاسو هم پی وغږیږئ چې آیا رښتیا هم د اوسني وضعیت ټوله پړه په طالبانو ده که نه؟ نورې خواوې هم نور عوامل هم شته چې هغه پکې دخیل دي او دا وضعیت رامنځته کړی؟ مهرباني.
مننه. اول خو د کومکونو په ارتباط باید عرض وکړم چې متاسفانه په هغه آیډیال وضعیت چې مثلا افغانستان مخکې د 2001 کال نه قرار درلود، یعنی د جمهوریت په وخت کې چې هلته هم مونږ او تاسو په افغانستان کې آی ډی پی درلوده، یعنی داخلي مهاجرین درلوده، بېځای سوي کسان درلود او نور مثلا داسې طبیعي آفتونه هم هلته راپېښ شوي وو. په هغه سې حالتونو کې چې ملګرو ملتونو تقریبا 1500 میلیون ډالر په شاوخوا په هر کال کې دوی بودیجه غوښتنه کوله، هغه بودیجه هم هلته په همغه وخت کې ډېر ستونزمن و چې په پوره توګه تکمیل شوی وای، ډېر مشکلات وو. په اوسنۍ حالت کې چې تاسو هم مخکې اشاره وکړل، درنو میلمنو هم اشاره وکړل، دنیا په دې یو کال کې چند حالت کې قرار لري، نو طبیعي ده چې د دغه ټولې پیسې راټولول ډېر مشکل دي. نړیوال ډېر کم کومکونه کوي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د اروپا اتحادیې یوازې 45.5 میلیون دوی کومک کړی ده، د آسیایي بانک 1.3 میلیون ډالر کومک کړی ده، د سویس هیواد 40.5 میلیون کړی ده، انګلستان تر اوسه 19.2 میلیون کومک کړی ده. د کومکونه چې ټول تاسو راټول کړئ ډېر یو کم فیصدي د دغه مجموعي عددو څخه تکمیلوي، نو په دې اساس دا معلومیږي چې نړیوال ورو ورو او ډېر په کم مقیاس باندې کومکونه کوي. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړل، شاید دا ستونزې ټول د موجوده حاکمیت لخوا رامنځته شوې ده یا مخکې هم دا مشکلات موجود وي یا نور عوامل هم موجود دي. متاسفانه دا یو کمباین د مشکلات دي، یعنی دا یو مجموعه د مشکلات دي چې مونږ په دې کې طبیعي آفات هم درلود او وچکالي هم ورسره وو، او د دې پسنګ دا د مهاجرینو یا د افغان کډوالو راستنېدل خصوصا د ایران او پاکستان څخه په تیرو 2-3 کلونو کې دا یو اضافي بوج ده چې نن سبا افغانستان موجوده حاکمیت ورسره مخامخ شوې ده. دوی ته هیڅ کوم انساني او اجتماعي او اقتصادي شرایط د موجوده چارواکو لخوا برابر شوی نه ده او دوی د توان هم نه لري متاسفانه. نو دوی چې راځي اولنۍ ستونزې دوی مثلا د تعلیم مسأله ده. دوی ټول د خپل د انجنکیانو د خپل د ماشومانو د اولادونو د تعلیم د نشوالي د تفصیلات له کبله دوی شکایتونه لري، دوی آسایش او آرامش له دغه اړخه نه لري. بل دوی د مشتکیدو مسایل ده، دوی ته قطعا د زمینه تر اوسه برابر نه ده. مخکې نو په دې اساس دا مشکلات که چیرې مونږ او تاسو یو بل سره وتلو ډېر مشکلات دي. بل مثلا د تعذیراتو مشکلات دي. اوس فکر وکړئ چې د افغانستان بانکي سیستم د همدغه د مشروعیت د نشوالي له کبله چې دنیا تر اوسه د موجوده حاکمیت په رسمیت باندې نه دي پېژندل شوي، نو معلومه ده چې دا تعذیرات ډېر یو کلک مشکل دي افغانستان لپاره. بانکي تبادلې ډېر ستونزمن کار دي. د نقدینګي د نشوالي چې مخکې سفیر صاحب هم ورته اشاره وکړ، اوس افغانستان کې افغانۍ نه پیدا کیږي ځکه چې د چاپ زمینه برابر نه ده. دا پیسې هم چې اوس چړیږي دا د افغانستان هغه د ریزرو پیسې دي چې یو زمینه ورته مساعد و مخکې حکومت فرمایش ورکړی و دا پیسې چاپ شو بلاخره افغانستان ته انتقال شو. په آینده کې معلومه نه ده چې آیا دا ولې نه چاپیږي یا زمینه ورته برابر کیږي یا کنه. نو طبیعي ده چې دا ټولې ستونزې یو بل سره تړلی دي، یو بل سره نغښتې دي، او د په نتیجه کې داسې مشکلات رامنځته شوي دي چې اوس کومکونه هم معلومه نه ده چې ترسره کیږي کنه. بشری کومکونه هم قطع شو، امریکایان هم خپل کومکونه قطع کړل. هغه بشری کومکونه زوایم د پیسې کسولې خو تر اوسه داسې یو مبهم مسله ده چې قطعا ور باندې یو شفافیت موجود نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې دا متاسفانه دا شرایط به دوام وکړي، حداقل د 2016 کال چې موږ او تاسو اوس په دوم میاشت قرار لرو، داسې کوم لرلید نشته چې آیا دغه پیسې پوره کیږي، آیا کومکونه لا پسې کیږي یا نه.
مننه رامسپور صاحب، کومکونه ونسی بیا څه وضعیت تصور کولی شو؟
کومکونه که ونسی فقر او غربت خصوصا هغه لوړې کچې عدم مسئولیت غذایی چې موږ ورته وایو، یا مثلا هغه کوم مشکلات چې مخکې هم دیر و مثلا د صحي په برخو کې دیر مشکلات رامنځته کیږي، د ماشومانو د مور او ماشوم د صحي چارو مسله دیر ګډوډ کیږي په افغانستان کې. اوس هم خوندې نشته، په هر سل زره مورګان چې دوی زیږي نو په دې کې تقریبا شپږ سوه کسان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس په هره برخه چې تاسو وګوري، په تجارت کې، په اقتصاد کې، په صحي چارو کې، په تعلیمي چارو کې، په اجتماعي چارو کې، په ټولو کې همدغسې مشکلات او ناورین به دوام وکړي. او طبیعي ده چې دا مسئولیت بیا هم مخکې عاطف صاحب هم اشاره وکړ، بیا هم موجوده چارواکو ته رسیږي، ځکه چې اوس افغانستان کې یو د امنیت مسله ډیر قوي ده. یعنی خلک کولای شي یو بل سیمه ته لاړ شي، هغه مخکنی جبهیز جنگونه نشته. نو په دې اساس دا یو زمینه و چې دغه موجوده حاکمیت واقعیتونو باندې که چېرې دوی تکیه کړی وای، او افغانانو سره د یو دوامدار جوړجاړي لپاره دوی بندوبست کړی وای، دا به یو ډیر ښه زمینه و چې متاسفانه دوی دغه وخت له لاسه ورکوي. دا څلور کاله پنځه کاله دا وخت چې تیریږي، اول تاسو فکر وکړئ چې په 2.2 میلیون انجلکیان، د مونږ اولادونه، د مونږ خویندې، د مونږ کورنۍ غړي، دوی د تعلیم او تحصیل څخه منع شوي دي. دا یو غټ ناورین دي. څلور کاله تاسو فکر وکړئ د یو انسان عمر تیریږي، دوی پرته له دې چې خپل معنوي اقتصادي حق ته لاسرسی پیدا کړي، د موجوده حاکمیت له خوا دوی محروم کیږي. نو د دې مادي اړخ تاسو وسنجوي، په میلیاردونو خساره ده. که معنوي اړخ وسنجوي، د انسانانو عمر او وخت تیریږي، دا به څوک جبران کړي؟ دا یو غیر موجه حرکت دی چې موجوده حاکمیت له خوا ترسره کیږي، او طبیعي ده چې دا یو ناورین دی افغانستان لپاره. دا فرصتونه متاسفانه له منځه ځي.
ډیره ډیره مننه استاد. تاسو ملګرو ملتونو سره هم کار کړی دی او واقف یاستئ، اوس په نړۍ په سطح کوم هیوادونه ډیر ډونران دي ملګرو ملتونو سره؟ امریکا ده، جاپان ده، ناروې ده، کوم هیوادونه دي؟ او آیا رښتیا هم دغه بشري مرستې له ستراتیژیکو اهدافو سره تړل کیږي که نه تړل کیږي؟ مهرباني. یا مرستې یوازې د مرستو لپاره دي؟
تر اوسه خو داسې یو مسله ده چې افغان دیاسپورا خو دو طبقو باندې ویشل شوي دي. یو طبقه دا وایي چې دا بین المللي ټولنې باید خپل کومکونه په قطعي توګه ودروي، او بله ډله چې موږ هم پکې راځو، موږ وایو چې نه، دا بشري کومکونه باید افغانستان څخه ونه درول شي، افغانانو ته باید بشري مرستې وسي. متاسفانه هغه هیوادونه چې افغانستان سره نن سبا کومک کوي، یو تعداد یعنی غیر سیاسي اړخ دغه مسئلې ته ګوري. مثلا فکر وکړي چې آسیایی بانک ده، دوی مخکې هم افغانستان کې ډېر کارونه کړي ده، اتحادیه د اروپا ده، دوی غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، افغانستان ته زمینه برابر شي چې هغه مجرمین چې اروپا کې اوسیږي دوی بیرته افغانستان ته دوی دخوا واسول سي. او دغه تقریبا دغه پیسې هم چې دوی کومک کوي، یو رقم د موجوده حاکمیت د راځي کولو د لپاره دي چې دوی داسې فکر وکړي چې اتحادیه اروپا دوی سره مرسته کوي، خو اتحادیه اروپا هم د بلې خوا د دوی دا توقع لري چې هغه افغان مجرمین چې اروپا کې میشته د دوی ومني. دا تاسو سو مودي مخکې تاسو واورئ چې شل کسه یو په یوه مرحله کې، یو تعداد په بله مرحله کې افغانستان ته راستون شو، په جبري توګه دوی انتقال وکړ. نو سویس هیواد دی، تر یو وخت کچه پورې انګلستان هم کومک کوي، امریکا خپل کومکونه کوم قانون چې دوی په سنا کې تر بحث لاندې نیولی و، دوی خود سنا نه تیر شو دغه قانون، او هلته تصویب شو چې باید دا کومکونه ودرول سي. نو اوس برابر شي دغه قانون کانګرس ته، نو کانګرس هم که چیرې هغه تصویب کړي، نو طبیعي ده چې د قانوني اړخ اخلي او دغه کومکونه به قطع کیږي. حداقل شپږ سوه یو سوه میلیون ډالره فلحال په دغه پروګرام کې داخل وي چې هغه به درول کیږي چې هغه ودرول سي تبې ده چې هغه هم یو ډیر منفي اغیزه کوي. نو پاتې کیږي هغه کوم پیسې چې راځي چې مبهمې پیسې دي او مونږ هم ورباندې سند نه لرو او داسې فقط په گزارشاتو باندې مونږ او تاسو تکیه لرو.
مننه ډیر استاد رامزپور. د ګرانو میلمنو په اجازه یو لنډ اعلان به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانه شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
آغلی سفیر صاحب کډوخیل مخکې استاد رامزپور اشاره وکړای چې افغان دیاسپورا په دوه برخو ویشل شوی، ځینی وایي چې مرستې دې قطع شي، ځینی وایي چې نه مرستې دې ولېګل شي. تاسو څه فکر کوئ؟ مهرباني.
د خو یو فتره جفاده ده کومه هغه مشکلات چې په مجموع کې د طالب له حاکمیت سره لرو د تاوان باید ولسته ورسه او یا صدمه ولسته باید ورسیږي. دا هغه کسان چې درخواست فکر کوي زه فکر کوم هغه انتهایي خودخواهي او بې مسؤلیتي ده. ولست په هیڅ صورت د طالبانو د حاکمیت مسؤلیت نه لري او افغانستان ته باید واقعا توجه وشي. د داسپرا دا مسؤلیت دی چې دا مسلې دوه مسلې سره جلا کړي او دغه مرستې هم باید هغو سازمانونو چې دولتي نه وي د هغوی له لارې په ډېر شفاف شکل باندې باید ولس ته ورسیږي او برخلاف په طالبان دا فشار باید راوړلی شي چې په دې مرستو باندې غرض ونه کړي یا سو استفاده ونه کړي. ځکه چې د ولس ته حق نه ده چې نه تنها چې طالبانو ته صدمه رسوي دایسپرا هم ورته صدمه ورسوي. وګوري هم دا غلط تبلیغات او غشه په یو اندازه هم دومره تاثیر هم کړی چې کله چې امریکا خپل برخه امدادي بشري مرستو مملکت متحده ورکړه دوه مملکتونه دې لسته وویستل چې یو افغانستان چې باید مرستې ورته ونه رسول شي. دا غلطه خبره ده. دا غدا نه تنها چې مرستې واقعا ډېرې ضروري دي په هر بخش کې شي وي، نه تنها د خلو رسول مثلا د صحت بخش کې وګوري یا د تعلیم بخش کې وګوري، زراعت هر بخش کې سی وګوري. کله چې امریکا مګه وخت یې سید مرستې باندې شو په افغانستان کې له 302 کلینیکا ته د دوی د مرستې بندولو خاطر باندې بند شول او د لوی تاوان مایندو او ماشومان ته زیاتره رسیږي. نو زه فکر کوم چې دایسپرا په مجموع کې او ځانګړي هغه فعال مدني حرکتونه او سیاسي حرکتونه د مسئولیت متوجه کیږي، ځکه چې ما وویل چې طالبان اوس په ملي سطح داسې نمایندګیانې دوی په لاس کې نه دي چې دوی وکړی سي په هر چېرته د افغانستان د وضعیت د بحران د مدیریت په خاطر غږ پورته کړي. دا مسله دوی ته متوجه کیږي چې باید هر چېرته وایي چې په افغانستان کې وضعیت څه رقم روان ده او دنیا باید افغانستان له یاده ونه باسي. او که چېرې افغانستان له یاده وویستل کیږي دغه پایل چې نه تنها چې خپل افغانان قیمت ورکوي منطقه او جهان دی هم ورکوي. ځکه چې دا یو دا مسله نه ده چې موږ تاسو ویل چې کچېرې ایمرجنسي قحطي حالات یا اسرار حالات کې افغانستان داخله کیږي دغه پایله خو ډېر ناوړې دي. اول د خپل څه کوم چې امنیت به څومره خرابېږي، جره د سازمان یافته جرایم کې به څومره کسان داخله کیږي چې څوپر سیو مې ګوډي پیدا کړي او لمارک نه وښورل شي. توریستی فعالیتونه لپاره به څومره د سربازګۍ دي مثلا ډېر اسانه سي. د غیر قانوني مهاجرتونه به څومره ډېر زیات شي مثلا خلک نور ملکونو ته داخل شي او هغوی په استادیو امنیت دا مسله وننګوي، یا د مخدراتو کاروبار به څومره زیات شي. نو دا وضعیت ښه نه ده، ځکه چې موږ تاسو په افسر په همدې فکر کوم چې اوس خلک وږي دي په لانګ ټرم کې په اوږدمهاله کې د دغه سوی تغذی وضعیت دغه نسلونه چې روزل کیږي هغه کیږي دی باندې ډېر منفي تاثیر کوي. په راتلونکي کې به دا څه نسل وي، ځکه چې اول دغه خپله رشد عقلي یا د مغز انکشاف پغاول دو کالو کې څومره اړین ده چې دا ماشوم پسته اته د هوش یا ذهنیت رشته ډېر مهمه ده که دې په کافي اندازه خواړه ورته ونه رسېږي دا خو ډېر هوښیار نسل نه روزل کېږي همدارقم د خلکو هغه صحي وضعیت به څومره یي توان د کار به څنګه کېږي خو دا ټول پس هغه یو معلوله ټولنه لویېږي او د دې معلولیت لوی توان خو هم د خپل افغانستان په اوږدمهاله کې به ورکوي.
مننه.
چې مرسته خو مرسته داسې انسانه مونږ د لاسه ورکوي یو خبره ده، نو دې خاطر دیاسپورا ته دا مسله متوجه ده چې په غلط کمپاین باندې باید مونږ هم د طالبانو په شان ولس ته صدمه ونه رسو.
ډېره ډېره مننه آغلی سفیر صاحب. ډاکټر صاحب مختار، تاسو فکر کوئ چې ډایسپورا یا له هېواد بهر افغانان د اوسني وضعیت سره د پرخورد لپاره څه مسؤلیت لري؟ مهرباني.
زه د آغلی سفیر خبرې تاییدوم. د افغانستان خلک ډایسپورا باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان ملي ګټې په څه کې دي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې باید څومره مرستې چې افغانستان ته اوسي د مؤثر او مفید او د خلکو لپاره اغیزمن دی. موږ نشو کولی که د طالبانو سره مخالفت یا سیاسي مخالفت لرو، دا جلا خبر دی، اما د خلکو بشري وضعیت یو جدا خبر دی. سره د دې چې په ډیرو مسایلو کې متاسفانه چې دلته وضع صحیح نشي تحلیلیدلی، دلته استاد محترم وویلی چې هغه مبهمې پیسې، اما هغه مبهمې پیسې ستراتیژیکې پیسې دي. او ستراتیژیکې پیسې په دو درېو برخو کې قطعی و حتمی افغانستان ته راځي، او دا د چې ته باید دغه د ستراتیژیکو اهدافو لپاره کار وکړي، یا د دوی د امنیت لپاره کار وکړي، د دوی د بقا لپاره کار وکړي. د طالبانو ادعا دا دی چې دوی د داعش پر ضد جنګیږي ځکه چې نړۍ لپاره مشکلات رانوړي او د امریکا په ګټو هم دا دی. او
ډاکټر صاحب
د لارۍ غصت
ډاکټر صاحب مبهم ځکه استاد ورته اشاره وکړه چې حساب نه ده معلوم چې څنګه ورکول کیږي.
بل بل موضوع دلته دا دی چې حساب خو واقعیا د استاد سره زه موافق معلومه دی ځکه چې شفافیت شتون نه لري. شفافیت هغه وخت کې
راپورونه وایي چې
او کله چې نظام مشروع وي بیا شفافیت منځ ته راځي. ته کولی شي یو مرجع پوښتنه وکړي دغه پیسې چیرې راځي، چیرې مصرفیږي. من دا اوس د افغانستان په مختلفو ځایونو کې په معدنو باندې کار کېږي، پیسې راځي او پیسې ځي، معلوم نه ده پیسې چیرې مصرفیږي. په دې لحاظ هماغه اولنۍ خبره مونږ بیا تاییدوو او بیا یې په صراحت او جرأت وایو. هغه اساسي بنیادي نقطه دلته دا دی چې طالبان خپل مشروعیت نه لري، و عدم مشروعیت د طالبانو افغانستان یو ډېر غټ انزوا مخامخ کړی. دویم، د ستاسو د خبرو په هکله د جنګ په خبر، پاکستان په غیر مستقیم د افغانستان سره دغه جنګ اعلان کړی او دا د مهاجرینو لیژل یو فشار دی او راتلونکی هم په خطرناک سرناویو دی طالبانو لپاره ولري. غوره دا دی چې طالب د خپل ملت بسیج کړي. بل
مننه، ډیره مننه استاد رامیسپور. راباشو تاسو ته بیا هم دغه رقم چې ملګرو ملتونو غوښتلې ده 1.1 میلیارد ډالر افغانستان کې د عملیاتو لپاره د 2016 کال لپاره، دوی ویلي دي چې په دغو پیسو غواړي 1.5 میلیونه خلکو ته رسیدګي وکړي. دا د مرستو ترلاسه کول تمویل یا فایننس او د هغو بیرته حساب ورکول د ملګرو ملتونو په میکانیزم کې څه ډول دی؟ که یو ډونر هیواد ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي د بشري مرستو لپاره، بیا ملګرو ملتونو هغه هیواد ته حساب ورکوي که څنګه چل دی؟ ځکه ویل شوي دی چې د دغو پیسو زیاته برخه کله چې لګول کیږي په هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په معاشونو باندې هم جګه پیسې لګول کیږي. مهرباني.
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده. یقینا چې دا کومکونه چې کیږي په دې کې خو باید یو شفافیت وي. خو بین المللي سازمانونه هم ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی کومکونه مثلا کله چې دوی راټولوي بیا په څه طریقه باندې دوی مصرف کوي. نو طبیعي ده چې په افغانستان کې خو په دغه عرصه کې یو غټه کلستر ده چې دوی د هیومانیټیرین کلستر په نامه یادوي. په دې کې یو تعداد ادارې دي چې ملګرو ملتونو پورې ارتباط لري، د دوی په چوکات کې دي، او یو تعداد مؤسسات دي، غیر دولتي مؤسسات دي چې دوی هم د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې همکاری کوي او دا کومکونه د دوی لاري مصرف کیږي، یا د خوړو په طریقه، یا نقدي کومکونه دي، یا تخنیکی وسایل دي، یا صحی ادویه دي، یا مثلا وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی د خلکو د لپاره دوی د پبیلو بیلو باندې لارو باندې دوی مصرف کوي، یا یو تیرت کومکونه دي چې د هغه کسانو دپاره چې دوی افغانستان ته راستنیږي د هیوادونو لخوا، د خصوصا د همسایه هیوادونو لخوا دوی باندې مصرف کیږي، مثلا نقدي پیسې دي، یو څه د کومکونو په شکل دي، د جنسي کومکونو په شکل دي. په هر حالت خو یوه مسله په دې کې دا ده چې مخکې هم دې باندې اشاره وسو چې یو خود شفافیت مسله ده چې خپل ملګرو ملتونه بیرته گزارش ورکوي، یو بل مسله دغه د نهادونو چې مصرف کوي د دوی شفافیت سره قنده، د موجوده حاکمیت اشراف، د موجوده حاکمیت نفوذ په دغه مؤسسات باندې تر کومه کچه پورې ده. یو احصایه دا ښیي چې مثلا په تیرو سلور یا سلور کلونو څخه زیات وخت تیریږي د موجوده حاکمیت د نوې مرحله څخه، یعنې د 2021 کال د 15 اگست نه راهیخوا تقریبا د 200 څخه زیات، 200 که 200 غیر دولتي کومک کننده نهادونه جوړ سوي دي، او د دې نه مخکې چې کوم نهادونه پاتې شوي وو دوی 1800 په دې شاوخوا نهادونه وو مخکې انجوګانې، او بین المللي انجوګانې مخکې لیستونو څخه چې یو ډېر وو چې کوم تعداد پاتې شوي دي 200 نهادونه وو. په دغه څلور یا څلور کال څخه زیات وخت تیریږي، نو تقریبا بیا هم د 30 نوي بین المللي نهادونه ثبت کړي دي ځانونه. نو دا معلومیږي چې یو ډېره تصاعدي یا ازدیاد مونږورو په دغه عرصه کې چې دغه دومره مؤسسات دي، 200 څخه زیات بشري کومکونو دپاره مؤسسې جوړ سوي دي، طبیعي ده چې په دغه عرصه کې یو څه شته. په دې معنا کې یا د سوء استفاده زمینه ده، خو که چیرې دا د سوء استفاده زمینه نه وي، د اشتغال مسله یي، خو بیا په اشتغال کې مونږ او تاسې مخکې دې ته اشاره وکړل چې دلته د خویندو ونده قطعا صفر ته تقرب کړې ده، دوی ته هیڅ اجازه نشته چې دوی کار وکړي، خصوصا په دغسې یو عرصه کې چې دغه ډېر مهمه عرصه ده. که چیرې د خویندو اشتراک په دغه عرصه کې نه وي، د سروي سره رقم کیږي، کومکونو مستحق کورونا ته سره رقم ورسیږي، دوی سره خبرې او نیګوشیشن او مصاحبه او دا موضوعات به سره رقم کیږي، ځکه چې د کومکونو د ډېر یو غټه پروسه ده، په دې کې سروي ده، په دې کې ارزیابي ده، په دې کې تحلیل ده، په دې کې وروسته د سروي څخه بیا ارزیابیګان دي. په دغه ټولو مرحلو کې د خویندو مشارکت ډېر اړین ده. نو په دغه چې طریقه باندې چې مونږ او تاسو ګورو، بیا راځو د اداري مصارفاتو باندې. متاسفانه اداري مصارفات د ملګرو ملتونو په چوکات کې ډېر اوچت ده، ځکه چې دوی خپل استانداردونه لري، دوی خپل بین المللي کارمندان لري، دوی محلي کارمندان لري، دوی معاشونه ډېر اوچت ده، دوی سکیورټي یا سیفتي مسائل ده، دوی دفترونه ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی باید هغه سکیورټي یا سیفتي پروسیجرونه اتمی هرو مرو باید اصل پسل مراعات وکړي، د هغې پرته دوی نشي کولی چې خپل آپریشنونه مخته بیایي. نو دغه ټول موضوعات چې تاسو وسنجوي، یقینا چې مونږ په یو ډېر بد حالت کې واقع یو، یو خوا په حاکمیت کې دا توانمندي نه ده چې خلکو ته کومک وکړي، بل خوا بین المللي کومکونه چې راځي د هغه هم یو ډېر اوچته برخه. په دغه گزارش کې راغلی ده چې مثلا په ځینو مواردو کې مونږ او تاسو په سلګونو میلیون ډالر ګورو چې په اداري مصارفاتو په تخنیکي مصارفاتو کې راځي، او دی هغه تقریبا یو فیصدی کې دایته 30% یا تر 30% بیا خدماتي مسایل وچې هغه کومکونه دي. نو اکثریت قسمتونه بیا هم زی دغه اداري او تخنیکی کومکونه دي. پاره دا واقعا یو ناورین دی که کاش کې داسې یو نظام افغانستان ته راغلی وای، داسې یو نظام جوړ شوی وای چې د کومکونه بین المللي کومکونه مستقیما د هیواد د بودیجې لخوا، د هیواد د مثلا دغه کوم نهادونه چې دي، دولتي نهادونه دي، دوی لخوا خلکو ته رسول سوی وای. متاسفانه دغه زمینه مخکې هم موجود نه و، هلته هم فسارو د مسایل موجود و تر یو کچه پورې، او په اوسنۍ حالت کې قطعا دنیا دا اعتماد نه کوي چې موجوده حاکمیت باندې د بشري کومکونه اعتماد وکړي، پرته له جمعیت هلال احمر څخه چې دوی سره کله ناکله دنیاوال کومک کوي او غواړي چې دوی هم د یو ملي نهاد په توګه په ځینو برخو کې چې د دوی وظیفه ده، د دوی مسؤلیت ده کومکونه وکړي، یا هلته د ضد حوادث اداره ده، د خپل د دغه موجوده حاکمیت په چوکات کې مخکې موجود و، جمهوریت په وخت کې ډېر مهمه اداره و، په سلګونو میلیون ډالر کومکونه د دوی سره و. مثلا دوی خپل ګودامونه او خپل استاکونه درلود چې هلته د استقرار لپاره هغه ټول مسائل هلته آماده شوي وای، د دې لپاره چې خلکو ته کومک وسي په طبیعي آفاتو کې، په غیر طبیعي آفاتو کې. نو دا نهادونه هم د دوی په چوکات کې ستا او د دوی کارکردګي هم چندان روښانه نه ده، ځکه چې موږ د یو ابهام په حالت کې ژوند کوو. بودیجه موجود معلومه نه ده څومره بودیجه را د حکومت معدنونو څخه مخکې دا کسباته یادونه وکړ، د معدنونو عاید مثلا معلوم نه ده. یو بل عاید چې په دغه تېرو څلورو کارونو کې رامنځته شو هغه د عشرو، زکاتو، دغه موضوعات، عایدات ده، دا هم خپل شفافیت نه لري. په ټوله توګه موږ او تاسې په یو مبهم حالت کې ژوند کوو چې یو خوا دغه بوج د بینالمللي کومکونه دي، افغانان ناچار دي ملګرو ملتونو چې خپل لاس دغه کې اوږد کې نورو هیوادونو ته او دا کومکونه چې راځي به یو قسمت دغسې مصرفونو ته ځي، هغه هم ناچار ده ځکه چې خپل پروسیجرونه دي. دوی نشي کولی چې دغه نه تنازل وکړي او بلې خوا د دولت بیچارګي او ناتوانی ده.
ډیره ډیره مننه استاد. که په لنډو راته ووایې چې په افغانستان کې مثلا حد اوسط د یو ملګرو ملتونو د نړیوال کارمند او د محلي میاشتنی معاش به څومره وي که ویلی سئ؟
په دې کې خو د بین المللي کارمندانو معاش خو ځانته استاندرد لري، ځکه چې د دوی سیکیورټي، د دوی د خطر پیسې چې هزار تورته وایي، او معاشونه باید د ملګرو ملتونو په چوکات کې وي. دوی مثلا کیدای شي د شپږ زرو او اووه زرو ډالر څخه پورته معاشونه ولري. د دوی رتبې فرقې، د دوی اداري سیستم فرقې، ځکه چې دوی ملي چارچوکات باندې تللي نه دي. دوی داسې یو چوکات لري چې ورته انټرنیشنل سیول سرونت مونږ وایو، یا د بین المللي کارکوونکو چارچوکات یا قوانین. دوی په هغه چوکات کې دي. بیا هغه رابه شو هغه محلي کارمندانو ته بیا دوی یو ځانت یو قانون لري چې د دوی معاشات هم ټاکل شوي دي. د دوی معاشات هم یو استثنایي حالت لري، ځکه چې دوی معاشات هم د ملګرو لخوا، د ملګرو ملتونو د کومکونو یا ادارو لخوا ورکول کیږي، او دوی هم یو حداقل استانداردونه لري چې باید په هغه استانداردونه وایي. طبیعي ده چې دوی معاشونه هم د ملي چارواکو، د ملي مامورینو په پرتله سره ډیر اوچت دي، قطعا قابل مقایسه نه ده.
ډیره مننه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، څو دقیقې پاتې دي. له ګرانو میلمنو اغلو او ښاغلو نه یو پوښتنه لرم. هغه دا ده چې د اوسني وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لرې کولو لپاره څه وړاندیزونه لري؟ لومړی به سفیر صاحب ته ورشو. اغلی کړوخیل، مهرباني.
مشکل سوال سے ورته جواب باید پیدا شي. څنګه چې عاطف صاحب هم وویل، مهم همدا ده چې فعلي حاکمیت د مشروعیت لپاره کار وکړي او ولس ته مراجعه وکړي. دا یو په ټول مملکت په سطح باندې یو بحران رامنځته شوی دی. مدیریت لپاره واقعا ټول لاس سره باید ورکړو تر څو پورې دا وضعیت راووځي. که د باندې دا سپراده څه رقم د افغانستان لپاره باید کار وشي او لابي وشي چې افغانستان واقعا هغه اصراري حالت داخل نشي او قحطي مملکت خراب نکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د ناورین څخه د وتلو لپاره مهرباني.
زما باور دا دی چې طالبان واقعا غواړي چې افغانستان او اوسنی نظام د بقا خواته حرکت وکړي او نیابتي او استخباراتي جګړې افغانستان ته را نشي. د افغانستان دشمنان یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو خاتوي نسی، نړیوال جګړو خاتوي نسی. غوره لار ادا دی چې د افغانستان اسلامي امارت، طالبان، د افغانستان د ملت جګړه واوري، یو ستره لوی عظیمه جرګه دی وغوړي، د انجنونو شوانځي او پانتون د اخلاص کړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. دا غوره لار دی. هغه وخت که طالبان خپل مشروعیت د ملت نه واخیست، یقینا چې موږ به هم د نړیوال انزوانو وزو او هم هیڅکله پردی به د جرأت او جسارت ونه کړي چې په خیرنو سترګو زموږ جغرافیې خواته وګوري.
مننه ډاکټر صاحب. استاد رامزپور، د اوسنی وضعیت د لنډمهالو او اوږدمهالو پایلو د لرې کولو لپاره ستاسو وړاندیز مهرباني وکړي.
زما وړاندیز خو اول موجوده حاکمیت ته ده چې دوی باید واقعیتونه ومني. د انکار سیاست چې دوی دوام ورکړی ده، چې همیشه دغه گزارشات، دغه تحقیقات دوی ردی، دوی وایي چې نه واقعیت داسې نه ده. دوی باید واقعیتونه ومني او حداقل دغه گزارش خپل مخ ته کیږي او سوچ وکړي چې څه رقم یوه لاره باید برابر شي چې افغانان به دغه موجوده کلکیج حالت څخه ووځي.
ډیره ډیره مننه د ازادۍ په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. زه لخپلو ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کډو خیل څخه مننه کوم. د غراز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب څخه مننه کوم، او د بشري حقوقو څیړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رمیزپور صاحب څخه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشحالی نشتم خپا خپا ملتا پری ورکه